سلامونه د افغانستان په وخت د مازګر شپږ بجو شو سه احمد زم تاسو آزادې رادیو ته غواکې اسمه کې درته چې د خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه د امریکا د ولسمشر مارسیلو د ولسمشر لپاره کاندید کامل هرس د جمهور پالو پر کاندید په خوري ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د دوه د موافقه لکبل انتقاد کړه واغی و تر ټولو کمزوري موافقه وبلله مېرمن هرس بیګل ټرمپ سره په لمړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته او دوړ دی بل پر پرلپسې سختینمو کو وکړي مېرمن هرس ویل چې د ټرمپ اداري هغه محل د دې په خبره لوي تورستي ډلې طالبانو سره مستقیمه خبرې پیل کړي چې په پایله کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمينه برابر شو د طالبانو او متحده ایالاتونو ترمنځ موافقه د 2020 کال د فبروري په 28مه لاسلیک شو مېرمن هرس همدارنګه په ټرمپ لدی کول هم سخت انتقاد وکړ چې د طالبانو مشرانی کم په ډیویټ ته وربلل دي چې د هغه په خبره هغه په دې کار سره د امریکا ډیپلوماسي اهمیت ته درناوی ونه کړ خو ټرمپ د هرس انتقادونه رد کړل او د بایدن د ادارې لخوا د افغانستان څخه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمونکی شی به یاد کړه په دې مناظره کې چې د ای بی سی شبکې لخوا په مستقیم ډول خبره شو دوړو کاندیدانو پر افغانستان سربیره د بهرنی پالیسي او روغتیایي تدابیر پوری د بیلابیلو مسایلو پاړه د چلوونکو پښتنو تزاوبول په همدې حال کې د هرس کمپاین اعلان کړی چې د ټرمپ سره پر روانه اکتوبر میاشت کې یو بل مناظر هم غواړي د ټرمپ کمپاین تروسه په ډېر څه نه دی ویلي نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د ولسمې تروسي بریدونو درويشت کلیزه د ولړ مراسم پترس کې نمانځل کیږي په مراسم کې چنن سهار په نیویورک د سوداګری د نړیدلو دوال ورپور ودانې په ځای کې جوړ شو د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرسیلې کمل هرس او نور چارواکو مشرانو منجمله د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د جمهوریت پالو کاندید په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ګډون کړی و تل قاعده لخوا په دغه تروسي برید کې نږدې 3000 کسر وژل شي وو دغه برید وروسته متحده ایالاتونو د قایده ده هغه محل د مشر اوسامه بن لادن د وژلو او د دې شبکې د زپل لپاره د توریزم پر وړاندې نړیواله جګړه پیل کړې چې افغانستان په اصلي محور کې و ډونالد ټرمپ او په انتخاباتو کې د مرسیل کاندید جیمز وینز شاوخه 8 بجې په نیویورک کې د مراسمو ځای ته رسیدلی وو او جو بایدن او کاملا هرس هم نیم ساعت وروسته هلته ورسیدل د رقم نتی چارواکي وايي تیر شپه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې هغه سیمه په 14 کې پنخښیو ده چې د امریکایي ځواکونو پوزي ډب کېده د پی خیرخت د ایران د ولسمشر مسعود پزیشکیان د سفر په درشل کې شوې ده د عراق د امنیتي ځواکونو رسنیز دفتر په بینک ویل دي چې دا 14 د شپې په شاخې ولس په جوړه وي ډګر په هغه ځکه چې وبدل شو چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال اعتراف سلاکران کارتري اخلي بیان زیاتوي چې عراق امنیتي ځواکونه ونه شو کړلای چې د دې 14 څرنګوالي معلوم کړو هي سی ویډل هم د هغه مسولیت نه دی منلای د دې 14 د تلفات پړه سمدستي معلومات نشته او امریکایي چارواکو هم تبصره نه ده پرې کړې په عراق کې د ایران پلوي وسلواله تیر ولس مشر رئیس بیا بیا د امریکایي ځواکونو پر اړو عملي کړې دي امریکا ولسمشر جو بایدن وايي متحده ایالاتات څخه چې د اوکران له خوا د روسیې پر ضد پروانه جګړه کې د اوږدو واټن وشتونکو وسلو پر کارولو بندیز پاتې ورسوي خغلی بایدن پرون د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالات به دا بدل نو مني کنه په ځواب کې ویل چې د حکومت د هڅې پیل کړي د متحده ایالاتو لمخ کې په دې برخه کې چې اوکران ته رسمي په روسیا کې د نن په امریکایي وسلو د عملو اجازه ورکړي کنه زړه نازړه وزکه دا دندخني وی چې جګړه بل پراخ شي د اوکران ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي تیرونی له ویډیو څخه ودونو وغوښتل چې دا بندیز پاتې ورسوي هغه په جرمني کې په یو غونډه کې د لویدیځ ودونو دفاعي چارواکو ته ویل چې دوی باید د روسي ځواکونو پر ضد په مبارزه کې د اوکران ورتیاوي محدودې نکړي په غونډه کې د امریکا د فوزیر لویټ اسن ویل چې د دې بندیز سلر کې دلته جګړې لوري بدل کړي ورسلغه چې د اسرائیل پاوز ومنله چې په لویدیزه غاړه کې د پاوزونو په دازو کې خایب امریکایي فعال وژل شوی وی امریکایي جګپوري چارواکو پرون سه شنبه له اسرائیل غوښتل چې په لویدیزه غاړه کې پر خپل ملت کې بدل راولي د امریکا ولسمشر جو بایدن ول د ګمان کوي چې د استنوریزکی وژل لوي په خو خو د بارنوي چار وزیر انټونی بلنکن او د دفاع وزیر لوټ اسن هغه به دلیل او د نتایجی وړ په خیاد کړه آزادی رادیو په انټرنیټ کې آزادی رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وټلو د امریکا ولسمشر زړه ټاکنو لومندانو ناندري په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې ووري د دینی مدرسو ترڅنګ د سری علوم زده کړو ته د ځکونکو د لاسرسي غوښتنه
زه یو زده کوونکو په هیڅ چې دومره مدرسې جوړ شوې او زه په کور ناست یم ډیر خفه یم زموږ باید عصري علومو ته لاسرسی ولرو
له نور ولایتونو د کندهار شریه خوړل ته د مینوالو زیاتیدل.
دا شریه وته زړه اته کال کې راځند مرخوم د تخور او وسبارسي یادته.
خبرونه کې نور پرونه حمله رو ک کولای شي موږ سره پاتې شي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا ولسمشر زټا کنو رمندانو د خپل مناظرې پر مهال افغانستان د امریکای ځواکونو وتل او طالبانو سره د دوه تړون د تاریخ بدترینه معاملې او شرمونکې شوه بلل. کاملا هرس خپل سیال ډونالد ترامپ توران کړ چې له طالبانو تر هغریډلې سره یې مذاکره وکړه او د افغانستان په خوني حکومتې شاکره. خو ډونالد ترامپ له طالبانو سره د خپل هوکړې دفاع وکړه او د بایدن ادارې د امریکای ځواکونو وتلو د پروسې په بنسمي تورن کړه. نور حل په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشری ټاکنو دوه نوماندانو کاملا هریس او ډونالد ټرمپ په خپل لومړنۍ ټلویزیونی مناظره کې یو پر بل توندې نیوکې وکړې. په دې نوې دقیقې مناظره کې چې پرون د سپتمبر په لسمه ای بی سی ټلویزیون جوړه کړې وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او له طالبانو سره د دوه تړون د لاسلیک کېدو ترڅنګ د منځني ختیځ د شخړو د کډوالۍ کړکېچ د جنین سخت یا ځای کولو پر حق او پر بیلابیلو اقتصادي سیاسي او ټولنیزو مسایلو بحث او خبرې وسوې. د ډیموکرات ګوند نوماندې کاملا هریس په خپل سیال ډونالد ټرمپ نیوکه وکړه چې له طالبانو سره یې بدترین تړون لاسلیک کړ.
Donald Trump, when he was president, negotiated one of the weakest deals you can imagine. He calls himself a deal maker.
Donald Trump چې ولسمشر و یو د ټولو کمزوري هوکړه چې تاسو یې تصور کولای شئ مذاکره وکړه او ځنې یو معاملې کار معرفي کړ. ان د دې ملي امنیت سلاکار وویل چې دا هوکړه کمزوري او وحشتناک و. دا وشول د افغانستان دولت ته شاکړه او مستقیمه توګه د طالبانو په نوم لوي تر هغه ریډلې سره مذاکرات وکړل. په دې مذاکراتو کې طالبان به یالي شول خپل 15000 ترهګر له زندانونو او باسي.
خو د جمهورې غوښتونکو نوماند ډونالد ټرمپ له طالبانو سره لسه وی هوکړې دفاع وکړه او وی ویل چې طالبانو د دوی سرتيري وزل او په خبره له هغه وروسته په اتلس میاستو کې د دوی هیڅ سرتيري ته زیان ونه رسید. نوموړي وویل چې له طالبانو سره سوي هوکړې مشروطه وه او د دغه هوکړې لمخې باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه په مرحله یې توګه وتلي وای. ټرمپ د هوکړه ډیره ښه بولي او زیاتوي چې که دا بهیر مرحله یې تر سره سوی وای په افغانستان کې به یې د 15 اتیا میلیاردو ډالرو په ارزښت تجهیزات طالبانو ته نه پاتې کېدل او امریکایي سرتيري به نه وزل کېدل.
Blew it. The agreement said you have to do this and they didn't do it.
هغه یعنی بایدن دا هوکړه خراب کړه. تړون کې راغلی و چې موږ باید دا او دا کارونه کړی وای خو هغه دا ونه کړل. موږ هوکړه لمنځه یوړه ځکه دوی پر خپل ژمنو عمل ونه کړ. زه غواړم پر بلې موضوع خبرې وکړم. زما په اند دغو کسانو تر ټولو بد خروج ترسره کړ او دا زما په اند زموږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو شرمونکې شیبه وه.
خو کاملا هریس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د جو بایدن له پریکړې یو ځل بیا ملاتړ وکړ او ویل چې په دې اړه د نوموړي له پریکړې سره همغږي وه. ټرمپ د جو بایدن اداره وننګوله چې له افغانستانه یې د ځواکونو وتلو په بهیر کې ښکیل کسان له دندو لرې نه کړل او زیاته کړه چې که زه څوک ګورم چې خپل کار سم نه ترسره کوي لری کوم. یې دا په داسې حال کې ده چې د 2020 کال د فبروري په 9مه د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې هوکړه لاسلیک شوه. له دې وروسته د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې تیر جمهوري حکومت سقوط وکړ او د همدې میاستې په پای کې د جو بایدن د ولسمشرۍ پر مهال امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې د امریکایي چارواکو له لوري په وار وار د دوه له هوکړه په سرغړونو تورن سوي خو طالب چارواکو دا تورونه رد کړي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي او د زده کړو کار په ګډون یې په بیلابیلو فعالیتونو کې د دوی ګډون منع کړی دی. دغه راز د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې په رسمي ډول پیل شو. په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پیل رسمي مراسم د ترکمنستان په سلیم چشمی مریسمه کې جوړ شوی و.
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي او یو شمېر نورو پراختیا پروژو عملي چارې نن د دواړو لورو د لوړ پوړو چارواکو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شوې. دغه مراسم چې د ترکمنستان په سلیم چشمه سیمه کې جوړ شوی و، د طالبانو حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند او د ترکمنستان ملي مشر قربان قلی بیردی محمدوف په کې برخه اخیستې وه. ملا محمد حسن اخوند په دې مراسمو کې وویل د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ نن په خپله اکسپانه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ترکمنستان ولسمشر سردار بیردی محمدوف چې د ویډیو کانفرنس له لارې غونډې سره وصل شوی و، وویل د دغو مهمو پروژو پلي کېدل نه یوازې د ترکمنستان او افغانستان په ګټه دي، بلکې د سیمې په ګټه هم دي. د یادونې ده چې نن د ټاپي پروژې تر څنګ د نفت او ګاز، انرژي او ترانسپورت په برخه کې د یو شمېر نورو پراختیایي پروژو کار هم عملا پیل شو. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه خبري کانفرنس کې چې طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون خپور کړی ویلي د ټاپي پروژې لومړی فاز هرات ولایت، دوهم فاز یې له هرات څخه هلمند ولایت، دریم فاز کندهار ولایت ته او څلورم فاز کې بیا ګاونډي هیواد پاکستان او بیا وروسته هندوستان ته رسیږي. مجاهد زیاته کړه چې په یادو ولایتونو کې د پروژو په بشپړېدو سره به د ګاز د کارونې مرکزونه هم جوړیږي چې د افغانانو د ګاز اړتیاوې به په ټیټه بیه پوره کوي. د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیال وایي ټاپي پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او اقلیم په برخه کې ډېرې ګټې لري. نوموړي زیاته کړه
د دې د اقتصادي عاید نه بر علاوه دې سره یوه ځمکنۍ لاره هم تیریږي او مالدار زموږ خلکو ته د استخدام فرصتونه برابریږي. ډېر کسان به په دې کې په کار کې وګمارل شي. زموږ په اقلیم باندې د سوند موادو باندې دا مثبت تاثیر لري. د ترانزیت ګټه یې هم بله فایده ده. نو په دې ترتیب سره دا پروژه د افغانستان لپاره ډېره ګټوره ده.
یو شمېر افغانان هم د ټاپي پروژې د رسمي کار پیل ته خوشبینه دي او د افغانستان پرمختګ لپاره یې اړینه بولي. د کابل اوسیدونکي اجمل ازادي راډیو ته وویل
ټاپي پروژې په اخله زما نظر مثبت دی. د افغانستان ډیر خلک همدغسي خوشبینه دي همدغسي پروژې ته چې د لوی لوی پروژې کولای شي چې د افغانستان د اقتصادي ناورین یو څه د منځ ویسي.
ټاپي د ګازو د نلیکې سیمه ایزه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د ګازو د دغې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نلیکې او 1401 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځول کیږي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ارکوي د دې پروژې د ترانزیت له درکه به د افغانستان کلنی عواید شاوخوا 400 میلیون ډالرو ته ورسیږي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2018 زیږدیز کال کې د ترکمنستان د افغانستان د تیر جمهوري نظام پاکستان افغانستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شو. خو په افغانستان کې د رغونې چارې د 2013 په فبروري کې درېدلې وې چې نامنی یې یوم د خنډ بلل شوی و.
طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي په تېرې کال کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې نږدې 60,000 ډېرې دیني مدرسې جوړ کړې دي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستل مولوي کرامت الله خوند د تېر کال لاسته راوړنې د تشریح په نوم خبري غونډې ته دغه راز ویل چې په راتلونکي کال کې به 14,000 نورې دیني مدرسې هم جوړې شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د څه باندې 6 میلیون نجونو په وړاندې له 6 ټولګیو پورته تر پوهنتون د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوې، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیر کال کې یې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې د اسلامي زده کړو 21,250 مرکزونه جوړ کړي چې نږدې 60,000 یې پکې مدرسې دي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال مولوي کرامت الله اخوند د تیر یو کال لاسته راوړنو د تشریح په نوم خبري غونډې ته وویل چې په دې دینی مدرسو کې 3,018,200 تنه په زده کړو بوخت دي.
په ټول هیواد کې 21,250 د اسلامي زده کړو مرکزونه شتون لري. شل دې جملې څخه 9,609 باب مدرسې او 1,200 باب دارالحفاظونه، 115 باب دارالعلومونه او 19 باب دارالایتامونه دي چې 15 بابا یې له پولې بهر د میشت افغان مهاجرون لپاره جوړ شوي دي. د یادونه وړ ده چې له دې جملې څخه 1,015 بابا خصوصي مدرسې دي.
خو نوموړي ونه ویل چې په دې مدرسو کې څومره نجونې او څومره نارینه زده کوونکي په دینی زده کړو بوخت دي. طالبانو پر افغانستان لبیازلی واکمنی ورسته تینجونو په وړاندې لشپګمو ټولګي او پورته تر په هنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د موینیت د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې په راتلونکي 1404 لمریز کال کې 14,000 نورې دینی مدرسې هم جوړې شي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښوونځیو زده کوونکي او هغه نجونې چې د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناستې دي وایي چې دوی عصري علومو او زده کړو ته ډېره اړتیا لري. د ولسم ټولګي زده کوونکي نیلاب چې اوس په کور ناسته ده ازادي راډیو ته وویل،
زه یو زده کوونکو په حیث چې دومره مدرسې جوړ شوی او زه په کور ناسته یم، ډېر خفه یم. زموږ باید عصري علومو ته لاسرسی ولرو، نری سره سیالي ولرو، او بل دا چې ټول ښوونځي په مدرسو تبدیل شوي. موږ کولی شو قرآن شریف په کور کې ووایو، نه دا چې ښوونځي په مدرسو تبدیل شي.
د پوهنتون یو محصل میرویس وایي، د مدرسو د جوړېدو پر ځای باید عصري زده کړو ته هم پام وشي او خلکو ته د ګټې وټې چارې وښودل شي تر څو خلک له غربت راووزي.
فکر کوي چې دین به د مکتبونو له لارې ون رسیږي، د دین لپاره مدرسو ته ضرورت دی. دوی د خپل امداد مکتب نصاب وګوري. مکتب نصاب کې مثلا دینی ښوونه شته چې تر ټولو بهترین مسایل پکې راغلي دي. دینی قرآن شته، دغه تجوید مکمل په د وروستیو سیمفونو کې تفسیر شته، د عقایدو ځانګړی بحث شته. نو ټول هغه څه عربي درې کاله پکې تدریسیږي. دا شیان ټول ډېر پکې مهم دي او داس نه ده چې مثلا ښوونځی نه لري، یعنې دا شیان ټول لري او ښوونځی کافي دی. نو یو به هنر زده کې د پیسو ګټلو یو لاره به ورسره وي. نو زه فکر کوم دغه ډول د مدرسو شتون او په دومره افراطي شکل یې ډیرکت نه یوازې دا چې ټولنه بې سواده کوي، ټولنه بې هنره کوي، بلکې د ټولنې لپاره لا نور ډېر ستونزې زیږوي.
د زده کړو یو فعال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي، افغانستان په اوس وخت کې تر هر څه د مخه عصري علومو ته اړتیا لري.
کومه وده چې د طالبانو دینی او اسلامي مدرسو په دې کلونه کې د افغانستان کې دلودلې، دومره وده مونږ په ورسته شل کلنه دورې کې په ټولو رسمي زده کړو کې نه دي دلودلې. مونږ یو پوه نسل ته اړتیا لرو. داسې اقدامات چې جهادي مدرسې پکې جوړېږي، مونږ بیرته د جهالت په ژواته بیایي. زموږ هیواد یو پوه نسل او عصري علومو ته سخت اړتیا لري، د داسې یو هیواد په توګه چې د توسعه په حال کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د 1402 کال د کب په میاشت کې د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل وړاندې کړي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د مدرسو شمیر د پام وړ ډېر شوی او اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 1000 ثبت شوي مدرسې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په راپور کې دا هم ویل شوی و چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر د نصاب بدلون هم جبري کړای دی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د ولسمشر زو د انتخاباتو دیموکرات او جمهوریت پال کاندیدانو د ولسمشرۍ مراسم کمرا هارس او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ بیګا په لمړنۍ مناظره کې ګډون کړ. په دغه تلویزیونی مناظره کې د دوړو کاندیدانو څرګندونې خایلی دي سره مرسته وکړي چې کوم یوې په نظر شمیرونو کې مخکخ درې خپلوي. نور حال راپور کې
د کاملا هارس او ډونالد ټرمپ له لمړنۍ تلویزیونی مناظرې وروسته په نظر شمیرونو کې دواړه کاندیدان ډیر سره نږدې دي. د تلویزیونی مناظره چې د آی بی سی شبکې لخوا تنظیم او په مستقیم ډول خبره شوه، ښایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو اړوند چې یوازې 55 ورځې ورته پاتې دي، هارس او ټرمپ ته د دې ښه فرصت برابر کړی و چې کوم یو ترې ګټونکی راوځي. که په هغه کې یو لوری ډیر بریالی و، نو په یقین ویل کېدای شي چې هغه به هارس و. پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د هاریس پر ادارې د اقتصادي او د کډوالۍ پر پالیسۍ چې دواړه د رای ورکونکو لپاره ډیر مهم موضوعات ګڼل کیږي، په انتقادونو سره مناظره ښه پیل کړه. د ولسمشر جو بایدن او د هغه د مرستیال کاملا هاریس تر مشرۍ لاندې اداره کې په متحدو ایالاتونو کې انفلاسیون لوړ شوی چې د منځنۍ او ټیټې طبقې امریکایان یې زیانمن کړي دي. د غیر قانوني ان کډوالۍ ستونزه پراخه شوې چې د ښارونو پر بودیجې فشار زیات کړی دی. هارس چې په پیل کې قهر جن بریښېد، ډېر ژر هغه مهال ځان راټول کړ چې د بحث موضوع سخت جنین ته چې د هغې د قوت ټکی بلل کېږي بدله شوه. نوموړی ترامپ تورن کړ چې په دې برخه کې لخصو ازادي اخلي. ترامپ د ستر محکمې د 2022 کال د هغه پریکړې ملاتړ کړی چې سخت جنین ته د اجازه ورکولو نږدې 50 کلن فدرالي قانون لغوه کړو. ایالتونو ته اجازه ورکړه چې په خپل پریکړه وکړي چې د کارت اجازه ورکوي او هغه هم په څه ډول شرایطو کې. هارس په دې موضوع کې چې د هغې ول اصلي دندو ښکاري بریالۍ و او په استفادې خپل سیال ولم سو چې له متن پرته د خپل ځان او سابقې په اړه وغږیږي. نوموړی ترامپ تورن کړ چې د امریکایي رای ورکوونکو په فکر کې نه دی. هارس همدارنګه په نورو مهمو برخو کې هم د ترامپ څرګندونې چې ویلې دی به پکې بریالۍ وي کمزوري وبللې. هغې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو مخکې له طالبانو سره د ترامپ د ادارې موافقه یوه وحشتناکه موافقه یاده کړه. ترامپ هارس یو مارکسیست وبلله او هغه تورن کړ چې په واک کې درې کاله پاتې کېدو وروسته تر اوسه خپل پلان نه دی په ډاګه کړی. کامل هارس په دې مناظره کې یو بل هدف هم تعقیباوه او هغه دا چې رای ورکوونکو ته ځان ورپیژني او هغه ته وښيي چې پر مهمو موضوعاتو کې د دې دریځ څه ډول دی. د یوې وروستۍ نظر شمیرنې موندنې ښیي چې د رای ورکوونکو له څه باندې یو پر څلورمه برخه 50 کلنه مرستیال ولسمشره درست نه پیژني. هارس چې یوازې وونه د مخه د ډیموکراټانو لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه راڅرګنده شو تر ډیره له رسنیو ځان لري ساتلی او یوازې یوه مرکه کړې ده. د دې په پام په دغه تلویزیونی مناظره کې د هارس راڅرګندېدل د هغې د کمپاین لپاره ډیر مهم بلل کېږي. هارس د خپلې پالیسۍ د ځینو ټکو یادونه وکړه خو په دې اړه یې ډیر جزئیات ورنه کړل. اتاویا کلن ترامپ بیا تر ډیره له زغمه کار واخیست او د هارس پر زیانګالو ټکو لکه د کډوالۍ او اقتصاد په مسایلو کې پر هغې پر لفظي برید تمرکز کړی. خاینو موري د اقتصاد په برخه کې یو څه بریالي شوی خو ډیر تمرکز نه درلود. د امریکا د ولسمشري انتخابات چې ټاکل شوی د روان میلادي کال د نومبر په 15 نیټه تر سره شي خاینو نتیجې په ولایتونو کې یو لکشمي رائے ورکوونکو چې نه پويږي چا ته رائے ورکړي او ټاکل شي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت په وزارت امر کړی چې د تعلیمي مرکزونو له ټولو کتابونو څخه د هغه کتابونو راټول شي چې اهل سنت او جماعت له قاعده او حنفي فقه سره په ټکر کې وي. یاد وزارت په روسي کې په خپل اکسپانه لیکلي چې د پون وزارت سرپرست حبیب الله دغه موضوع د ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره په ویډیو کانفرنس کې مطرح کړی ده. نور جزئیات د سناکاکر په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت غواړي چې د تعلیمي مرکزونو له ټولو کتابتونونو څخه د سنی او حنفي فقه سره په ټکر کې کتابونه راټول شي، خو د ښوونیزو مرکزونو یو شمېر مسؤلین د یاد وزارت له دغه اقدام سره موافق نه دي. د دایکندي ولایت د ښوونیز مرکز مسؤل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل د خپل او د ښوونیز مرکز نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د دې کړنې خلاف دی او د طالبانو حکومت د پوهنې له وزارت څخه غواړي چې په افغانستان کې د جعفری فقه او نورو مذهبونو درناوی وکړي.
دلته ډیر خلک شید یو لیواله دي چې باید کتابونه وی او د غیر حنیفی فقه کتابونه دي لکه کتابتونونو ټول نشي. کله معرف وزارت هم غواړي په دې برخه کې خلکو سره همکار وي او خلک خپل لونی او ځامن خنځي او تولیږي باید د جعفری فقه کریکولم ته هم درناوی وکړي.
په کابل کې د یو ښوونیز مرکز مسؤل نذیر په دې باور دی چې دا ډول کړنې به له کتاب او مطالعې سره د خلکو لیوالتیا کمه کړي او د تعلیمي مرکزونو د تړل کېدو لامل بشي.
سوری از مزامین وجود داره که مردم علاقه
مند ډیره داسې کتابونه ست چې خلک ویلو تلیوالتیا لري. د طالبانو ته پهنې وزارت له سرپرست څخه غواړي چې د درسي سیستم د پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي او په بیلابلو پلمودي د شوونیزو مرکزونو دروازې نه تړي.
بهانه های مختلف کورساره بند نسازم.
د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان هم د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت دا اقدام یو ناسم عمل او د افغانستان په تاریخ کې بي ساری بولي. له ډلې عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د اسلام په تاریخ کې د ساری نه لري. د افغانستان په تاریخ کې د بل مذاهب د اسلامي مذاهب کتابونه سانسور شوی. کتابتون خود کتاب جایده د علم جایده. خلک حق لري چې کتابونه مطالعه کړي او هغه نه برخمن شي. نور مذاهب هم د اسلامي مذاهب دي او مسلمانانو مذاهب دي. نو دا هیڅ دلیل نه شرعي دلیل دی لپاره شته نه عقلي دلیل چې د نور مذاهب کتابونه د کتابخانه نه وستل شي. ډېر مشکلات زیږي وطنوالو ته.
دا په داسې حال کې دل چې د طالبان حکومت د پوهنې وزارت سرپرست په یو تازه اقدام کې د افغانستان له ښوونیزو مرکزونو څخه د ټولو هغو کتابونو د راټولولو غوښتنه کړې چې له اهل سنت جماعت او حنفي فقه سره په ټکر کې دي. دغه وزارت د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وزارت سرپرست حبیب آغا دغه فرمان د ویډیو کانفرنس له لارې د ولایتونو د پوهنې رئیسانو ته ورکړی دی. دا لا څرګندنه ده چې دغه کتابونه به له ښوونیزو مرکزونو څخه راټولیږي او که له ټولو کورسونو او ښوونځیو څخه، خو په دوام کې راغلي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست په دې ویډیو کانفرنس کې ویلي چې هغه کتابونه چې د اهل سنت او حنفي فقه سره په ټکر کې دي د ښوونیزو مرکزونو له کتابتونونو څخه راټول او وزارت ته راپور ورکول شي. شاوخوا نه میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته امر وکړ چې خپل کتابتونونه د جمهوري نظام له کتابونو پاک او پر ځای سیرت النبي ځای پر ځای کړي. تر دې وړاندې طالبانو څو ځلې په مطبوعاتي کنفرانسونو او د قومي او مذهبي لږکیو له استازو سره په ناستو کې ویلي چې د ټولو مذهبي او قومي اقلیتونو حقونو ته درناوی لري او حقونه یې خوندي دي. خو دوه میاشتې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه په خپل کلني راپور کې ویلي وو چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مذهبي لږکیو له حقونو څخه سرغړونې زیاتې شوې او طالبان له شریعت څخه د خپل تفسیر پر بنسټ په ټولنې حکومت کوي.
کندهاری شریخ چې د دوبی په موسم کې په لور خورازیات وي د کندهار ترڅنګ د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم ځانګړي مینهوال دي. نور جزات پر راپور کې
د کندهار د شکاپور بازار په دې شریخ پلورنځي کې خلک او ماشومان د شریخ خوړلو لپاره راټول شوي دي. د گرمی په دې موسم کې د کندهار ښار په بیلابیلو بازارونو کې د کنداري شریخ پلورنځي کار شاو پیرودونکي ډیر دي. د کندهار هرات بازار، شکاپور بازار او د خات کوڅې شریخ په دې ولایت کې ځانګړی شهرت لري. عبدالله جان چې د کندهار د میرویس منی اوسیدونکی دی او هر ورځ له خپل ملګري سره شکاپور دروازې ته د شریخ خوړلو لپاره راځي وایي دا د ملګرو سره د وخت تیرولو یو ښه بهانه ده.
دا شریخ ته زه د اته کال کې راځم در مخم د تخور اوس بارسي وي عادته چې ښایسته شریخ دی مانا راځو د دې دغه شریخ ته راځو اوس مې ما جانیان راځته دي چې د شریخ ته په دراغلي دغه شریخ
کنداری شریخو د نور ولایتونو د خلکو پاملرنه هم ځان ته اړولې ده. د هلمند اوسیدونکو خان محمد چې د کنداری شریخو ځانګړي مینوال دی وایي
بل څه راسو ترازو خو مخازم ترازو شفات کې اوسه ګرمې په موسم
کې
شریخ چې یو ډول دودیز خواړه دی ل شیدو بورې یخ او ځنو نورو طبي مواد جوړیږي. عبدالکریم چې د کندهار په شکاپور بازار کې د شریخ پلورنځي لري وای شریخ موسمي خواړه دی. کله چې هوا ډیره ګرمه سي نو خلک دلته راځي او د شریخ په خوړلو خپل تند ماتوي.
ډیر مینهوال لري د ازمر شریخ دکانونه په تیر بیا خلکو ته معلومیږي د ازمر دکانونه بیا بیخي مینهوال لري. دا د اختر شپې ورځې چې راسي لار نه یو د جمعې ورځ چې راسي لار نه یې پکښې کې بل د ښه سره م کوشش کوو چې ښه شی جوړ کړو. کاول پسرلی کې بس د شریخو سیزن دی بیا نو زه تر ډېره وخته پر شریخ جوړوو بیا پهلده ورسره شروع کړه بیا پهلده شریخ دواړه یې
سره لدی چې په عصري ماشینونو سره د شریخ جوړول ډیر اسانه سی. خو د کندهار په زیاترو بازارونو کې لا هم شریخ په پخوانی دودی زبانه جوړیږي. شریخ پلورونکي شیدې او خواږه په یو ځانګړي اله کې اچوي او د غلیس کولو او یخ کولو لپاره په ساتونو ساتونو په مالګ او یخ کې وهي تر څو چې شریخ جوړ سي. خو د کندهار د هرات بازار یو شریخ پلورونکي احمد الله په لومړي ځل د شریخ جوړولو لپاره له عصري ماشینونو څخه استفاده کوي. هغه وایي د عصري ماشینري په مرسته یې کار اسانه سوي او د څو ساعتونو پر ځای په څو دقیقو کې شریخ جوړوي.
تاسو یې اوس برقي ماشینان وسایل وتلې دي هغه کې ډېر وسا جوړیږي. وختي موږ په دا لاسي جوړوي هغه نو یې خیو مالګو بل یو انسان به ګرځ ورځ سره مسر اوس برقي ماشینان وتلې دي چې دی ورواچو بنزین کې به د خپل یو شریخ شو
په کندهار کې خلک د کلتوري دودونو لمخې په کوزدو ودونو او د خوشی په نورو محفلونو کې خپل میلمنو ته شریخ ورکوي. شریخ په دې سیمه کې د خوشی او میلمستیا د ځانګړو خوړو په توګه پیژندل کیږي.
پښتو خبری مجله مملت پای ته رسیدل مالته مننه خو دری خبری مجله به تاسو ته زموږ همکار ستر فروغ وړاندې کړی. سلامونه فروغ، سبستر مش بخیر غل خبرمنیته.
تشکر او سیجان سلام به شما.